السلام علیکم مشال ریډیو تستلیو شوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی نن د چهارشنبه ورځ او د سپتمبر 11 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم په روان یو سات کې د لکی مروت د پولیسو د احتجاج سره سره پر ځینو نور موضوعاتو هم تاسو ته معلومات درکو را سره اوسئ اونیس پروګرام سندرې جادوګری هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین ګلیری دی
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په لکه مروت کې د نام نه او د فوج د موجودګۍ خلاف د ځایی پولیسو احتجاجي پر لټ نن په دریم ورځ هم دوام لري د خیبر پښتونخوا په باجوړ او د بلوچستان په تربت کې په میچودونو کې یو تن وجل شوی او نور شپږ ټپیان شوی دي او یوکرایني چارواکو ویلي دي چې د روسیې بے پیلټه الوتکو د یوکرین په شمال ختیځ کې کیف او مهمه بیخ بناوي په نښه کړی دي د خبرونو تفصیل په لکی مروت کې د نامنې او د فوج د موجودګۍ خلاف د ځایی پولیسو احتجاجي پر لټ نن په دریم ورځ هم دوام لري پولیسو د سپتمبر پر 9 د لکی مروت پر لوی لارا یا انډس هایوې باندې پر لټ وهلې او کراچۍ ته تلونکي لارې تړلې ده هغوی تور پورې کوي چې د فوجي او استخباراتي ادارو چارواکي د دې په کار کې مداخلت کوي او د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي مظاهره چانو ته په وینا کې یو پولیس چارواکي خالد خان اوئل احتجاج کون کی پولیس وایي تر سوچ لاغه سیمه څخه فوج نه وتل احتجاج به دوام لري فوج او د استخباراتي ادارو چارواکو لا په دې اړه سن دي ویلي خود لکه مروت مرستال کمشنر فهد وزیر پرون مشالېډو تو ویل چې غوی د پولیسو د پرلط مشرانو سره مذاکرات پیل کړي دي او هیلمن دي چې مسله به زر هوار شي د خیبر پښتونخوا په باجوړ او د بلوچستان په تربت کې په بمی چودنو کې یو تن وجل شوی او نور شپږ ټپیان دي د باجوړ پولیسو چارواکي نن د نوم نه خو په شرط مشالی روته ویلی دي چې دا بمی برید د مامندو په نعمت خان کلی کې د ملیشیا ځواکونو په یو ډله تر سره شوی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي د پولیسو په وینا د ماین چودنه وا چې په اړه پلټنې روانې دي د برید ذمہواری چا نه منلې بلخو چارواکي وایي چې نن د ایران پولیس ته سیرما د بلوچستان د کیج ضلع د تربت خار په مرکزی چوک کې چودنه شوې ده چې څلور کسانې ټپیان کړي دي د ټپیانو درملنه د تربت په روغتون کې روانه ده پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې د تیرا راجګر کډوالو لپاره رئیس په جمرود بیګیاړی کې د وړو گاډو متبادل لار هم د احتجاج په توګه ترلې ده د لنډی کوتل ځای خلکو مشالی روته ویل دي چې په دې اقدام سره د هغوی ورځنی ژوند زیات اغیزمن شوی دی تر هغه وروسته ده چې په لټوالو د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر لوی لار په بیګیاړی کې لتیر خوښه دوه ویشتو ورځو رئیس د مال لونکو گاډو پر مخ تړلې ده احتجاج د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم اغیزمن کړی دی په اسلام آباد کې طالبان سفارت د خیبر پختونخوا سوداګرو د مالونکو گاډو ډرایورانو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له حکومت غوښتي چې ستونزه هواره کړي بل خو د تیرا راجګل کمیټې مشران وایي تر څو چې د خپل کلو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړل شوې لاره نه پرانیزي د امنیتي چارواکو وینا ده چې په راجګل کې لا عملیات روان دي نو ځکه ټول خلک نشي ستنولې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي چې د اکتوبر 11 جرګه بعد د ترهګرې ځپلي ولس د ځاني او مالي تاوانونو په اړه معلومات راټولې نوموړي پرون د سواد په قبل تحصیل کې د ځایي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې په خیبر کې وربرل شوې جرګه بعد درې ورځې دوام کوي او هلته به د پښتنو پر ستونزو د هغې پر هواري بحثونه کېږي پښتین دا خبرې تر هغې وروسته د غونډې ګډونوالو ته کړې دي چې ټاکل شوی پی ټی ایم د روان کال د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نامه یوه لویه جرګه جوړه کړي او یوکرایني چارواکو پرون ویل چې د روسیې د بې پیلټ الوتکو او توغندیو پراخ برید پر نور سیمو سربیره د یوکرین په شمال ختیس کې کیف او مهمه بخبناوی په نخه کړی دي. په نه حال کې د روسي چارواکو ویل دي چې لو یوکرین څخه د بی پایلټ الوتکو برید تیر شپه سرخارت نږدې یو خزو وجله او د ماسکو په هوایی ډګرونو کې الوتنه کینولې. د ماسکو د سیمې گورنر ویل دي چې و شپک سلوي خلنه خزه په رامینسکوی خارګوټی کې هغه مهال وجل شو چې بی پایلټ الوتکو سو پوړیزی ودانه په نخه کړه. د روسیې دفاعي سرچینو ویل دي چې د هوایی دفاع ځواکونو د روسیې په نهو سیمو کې یو سل سلور سلویخت اوکرایني بی پایلټ الوتکې تباه کړې دي. دا د دې خبرو.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده او څنګه مو وړاندې په خبرونه کې باورید. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې ځای پولیس وای تر سوچ له هغه سیمې څخه په وزنوي وتلې احتجاج به دوام لري. پولیسو د سپتمبر په 9 د لکی مروت پر لوی لار یا انډس های وې باندې پر لټ وهلې دي. پولیسو تور پورې کړي چې د پوځي استخباراتي دارو کارکونکو د دوی په چارو کې مداخلت کوي او هغوی په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي دي. په وز او د استخباراتي دارو چارواکو کو لا هم د لکی مروت او د پولیسو د تورونو غختنو پړسن دی ویلي. خوله پر لټوالو سره د ځلې انتظامی د چارواکو د پولیسو د مشرانو مذاکرات روان دي چې لای هم څه نتیجه نه ورکړي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع پولیسو احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع نه یې پوځ د وتلې غوښتنې د پوره یې په درېیمه ورځ هم احتجاج راوندی. په تجازۍ سیمه کښې د پولیسو احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په باره کښې ویایي.
بنیادی مطالبہ دا چې دا آرمی دے لکی مروت ضلع نه بے دخل سی دو دل تنا لاڑ سی والے چې تقریبا درې چلور کال تیر کړل. په دا درې چلور کالو چې دو څوک گرفتار کړل، کوم طالب دو او کوم کمانډر دو مړ کړو، دو پرفارمنس چې نیل دا او دو اوسه پورې هیڅ پرفارم نه دی کړی. نو موږ دا خلک بس مزید نه غواړو چې صرف اور صرف موږ ته ټینشن کریئټ کړی دی. موږ سره په درنې چې د بیلی خان ټانک او د بنو پولیس په ګڼ تعداد کې شرکت کړی او نن هم مردان نموره ملګری دا روان دي، نوخار نموره ملګری دا روان دي، وهاټ ډسټرکټ نو کرل ډسټرکټ نه دا چلور ډسټرکټونه موږ سره رابطې کړي دي ملګرو. ایغنه بعد بنو والا او ډی خان والا بابا دستور موږ سره ملګری شامل دي. ان شاء الله درنه به داسې جاری وي.
انیس الرحمن دا هم وروي چې لکی مروت کښې د پولیسو احتجاج ملاتړي نور څوک کوي.
کوم لکی لا بار اسوسیشن وال صدر دا هغه پرون د مکمل موږ سره یزدهتي لپاره د عدالتو بایکاټ اعلان کړی او پرون په لکی مروت چې یوه پیروي هم نه ده شوې. که زه تاسو د عوامي شرکت خبره وکړم نو زه به دا ووایم چې درنه کله پرون په فول فلیش کښې وه نو تقریبا 12-13 هزار ته د درنه تعداد ورسېده. په دې کښې به زوره د 1 هزار چې دا به پولیس وځي، دا باقي چې دا ټول عوامو ماشاءالله موږ سره او د لکی مروت هر کلي او د هر قوم خلک موږ سره په دې ډیمانډ کښې هم ولاړ دي او یزدهتي کښې هم موږ سره ولاړ دي.
په لکی مروت کښې د مروت بیټاني قومي تحریک مشر د پولیسو احتجاج په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
کاله مخکې موږ دا ناره کړې ده چې زه خاورې پر امن غواړم. موږ دې خاورې پر امن غواړو او وسایلو چې حق غواړو. پولیس فورس دا قوم ده او پولیس فورس سره چې قوم نه وي بیا دا زیرو ده. چې څوک یې ما امن خرابوي هغه ته به موږ مقابلې چې ولاړ یو. پولیس فورس چې کومې تعیض او قانوني مطالبې دیږه چې ورسره ولاړ یو.
د پاکستان پوځ له طرفه د لکی مروت پولیسو احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې لیاسه هم ویلي شوي نه دي. خو د لکی مروت ضلع ډپټي کمیشنر فهد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي د ضلع انتظامیه کوشش دی چې د احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات بنې دا مسله زر حل کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د اکتوبر 11 جرګې د بلنو په لړ کې پرون سوات ته تللی او هلته یې ځایي مشرانو د ځایي جرګې غړو د سیاسي ګوندونو استازو وکیلانو او د تجارتي اتحادیو مشرانو ته په وینا کې ویلي چې هغه د پښتنو د امن او سوکالۍ او د هغوی پر وسایلو د خپل واک لپاره جرګه وربللی ده. نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر 11 په جرګه کې به پښتنو ته پر ورپی خستون زبان په شریکه بحث کیږي او حل لارې به راوستل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سوار تحصیلي کابل هزاره کې د سیمې په سلګونو مشرانو ته وینا کې ویل چې هغوی په دې وطن کې د هغه ټولو پښتنو معلومات را جمع کړي کوم چې په جنګونو ترهګرۍ کې وجلې شوي، زیانمن شوي او لادرکه دي. د تورونو لګول چې دا وخت په پاکستان کې د نورو هیوادونو په ګټه جنگ روان دی او خشاکې پښتانه جوړیږي، ځکه دوی د اکتوبر په 11 نیټه خیبر ضلعه کې لویه جرګه رابللې چې پکې به د هر سیاسي ګوند، سماجي تنظیمونو، ټولنو، فیډریشنو، خبریالانو او کوم تنظیمونه چې پښتنو سیمو کې وجود لري استازي به رابلي او درې ورځې به په دې جرګه کوي چې پښتنو ته راپېښو مسلو او پایدار امن او په خپلو وسیلو د اختیار لپاره تګلاره جوړه کړي.
یقینا اعلان موږ درته کوو. نور دا د یو تنظیم لاړخه نه ده، دا د تحریک لاړخه نه ده. که تحریک لاړخه وای دلته اوس ډېر خلک ناست، هغه تحریک سره نه دي. دا د ملت خبره ده، دا د وطن خبره ده. دا جرګه هم هلته د تحریک لاړخه نه ده، دا د ټول ملت لاړخه ده. دیش کسان چې کومه نماینده جرګه د دغه ارګنایزنګ باډي جوړه شوې ده، په دیر شو کې د پی ټی ایم یو تن نشته دی او پریکړه د یو فرد نه د ټولو په شریکه، تقریر نه بلکې سنجیده تحریر او اعلامیه نه فیصله. دغه یو عمل چې وشي دا سنجیده عمل دی، یو ډیر سنجیده عمل دی. نمایندګي ډیره منظم ده او د اولسونو په خوخه ده. دا یقینا د دې ملت غمی ده هم رکولی شي او خر ژوند ورته ګټلی شي.
په دغه محل د بیلابیل سیاسي ګوندونو استازو په لنډو ټکو کې د منظور پښتون جرګې کې د ګډون اعلان وکړو چې پکې د تحصیل چارباغ متوریزی جرګې مشر وویل.
زه جاوید بیجان د چارباغ تحصیل د متوریزی قومي جرګې طرفه تاسو ټولو ته میلمنو ته کسانو مشرانو ته په خیر هلې وایم. ادا یقینداني درکو انشاءالله چې په دې کې به موږ یو کیږو. زما خپل پارټي مسلم لیگ ته خو دا د امن خبره ده او د امن د جنډې رسمي جنډې لاندې چې انشاءالله څه پروګرام یې موږ بھرپور په دې کې شرکت
کبل. عوامین شتلګون مشر رحمت علی په دغه محل جرګې ته وویل چې دوی هم د امن غږ کوي.
دا یو خبره کوم د خپل پارټۍ د طرفه، د ایم پی د طرفه، چې زمونږ د ضلع د صدر صاحب کوم حکم موږ راغی نو انشاءالله چې تحصیل کبل به پای کې د ټولو نه مخکې.
د سوات تجارتي اتحادیې ویان ډاکټر خالد محمود ویل چې دوی به دغه جرګې ته ورځي او د سوات ولس به هم دې لپاره تیاروي.
دا زمونږ د سوات د عوامو دپاره یو ډېر غټ امتحان دی. د سوات عوام که په دې خبره باندې سوچ وکړي چې د سوات عوامو کمی سختې تیرې کړي دي، کم تکلیفات یې تیر کړي دي، کمی بېزتیانې تیرې کړي دي، هغه خبرې به خپلو مخو ته ږدو. موږ د سوات نه 50,000 خلک د دې امن دپاره د سوات نه وتي وو که نه وتي؟ چې 50,000 خلک موږ د سوات نه وتي وو، منظور صاحب تاسو نه په دې 50,000 خلکو کې یو ایسد نه غواړي.
جرګه کې ګڼ شمېر د نورو سیاسي ګوندونو استازو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي، د سیمې نورو جرګو غړو د منظور پښتون بلنه قبول کړه. په دغه مهال منظور پښتون وویل چې د 11 اکتوبر پورې به په ټول ملک کې د پښتنو بیلابیلو ضلعو ته ورځي او همدغه رنګه مشران به جرګې ته رابلي. وروسته منظور احمد پښتون په خپل لاس بعض مشران چې پکې خبریالان، وکیلان، د جرګو او سیاسي ګوندونو مشران شامل ول، لیکلې شوې د جرګې بلنه ورکړه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د بلوچستان حکومت تر 300 زیاتو کسانو باندې محدودیتونه لګولي دي چې لامل هغوی د پولیسو له اجازې پرته له خپل ځلې څخه بهر بل ځای سفر نشي کولی. په دغو اغیزمنو کسانو کې زیاتره بلوچ یکجهتي کمیټې غړي او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو پر دې اقدام اندېښنه ښودلې ده. بلخوا حکومت وایي چې صوبایي حکومت او ضلعي چارواکي کولی شي چې پر خلکو د امنیتی اندېښنو له امله محدودیتونه ولګوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې د درو سو څخه د زیاتو کسانو نومونه په فورت شیډول لیست کې اچولی دي. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په جلا جلا خپرو سو خبر پاڼو کې یو شمیر کسان په فورت شیډول لیست کې اچول شوي دي. دا ډول مشال ریډیو د کوټې د ډیپټي کمشنر له لوري خپره شوې یوه خبر پاڼه ترلاسه کړې ده، په کوم کې چې یوازې د کوټې ضلع د 130 کسانو نومونه په لیست کې شامل کړل شوي دي. په دې کې ویل شوي دي چې په یادو کسانو کې زیاتره د بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل اے یا هم د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی مرسته یا سولت کاری کوونکي دي. په فورت شیډول لیست کې د بلوچ د کوونکي د اتحادیه بی ایس او د اطلاعاتو د مرکزي سکتر شکور بلوچ نوم هم شامل دی. هغه راته وویل چې دی سیاسي کارکن دی او په آینه او جمهوریت تکین لري، خو د ده په خبره چې د حکومت له لورې اوسنی گام د سیاسی کارکنانو پر لار کی خنڈونه اچول دی.
پورے خاندان کے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں اور 5 لاکھ روپے ضمانت مانگ رہے ہیں.
شکر بلوس وائی چی پولیسو د ټول خاندان شناخت کارڈونه او 15 لاکھ روپے د ضمانت پتوگا طلب کړی دی، خو زه تر اوسه وسریات تاڑے ته نه مرغلی. البته د خپل وکیلانو سره می سلام مشوره پیل کړی ده چې د حکومت دا پریکړه په عدالت کې چیلنج کړم، ځکه چې پولیس وایي تاسو راسی او د خپل مهمو کاغذانو سره په تاڼه کې حاضری ولګوي.
ڈاکومینٹس ہیں، کوائف ہیں اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ لے کے آ جائیں.
د نوموړي په خبره چې فور شیډول لیست له وجې اوس یاد کسان د پولیسو بیل اجازه د خپل ضلع څخه و بل ضلع ته سفر هم نسی کولای. د حکومت په دې لیست کې د سیاسي وګړو پر شاملولو باندې د بلوچستان بیلابیلو جماعتو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دا عمل د انساني بنیادي حقوقو څخه سرغړونه ده. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین ایډوکیټ راته وویل چې د صوبایي حکومت له لوري د زیاتره کسانو نومونه په ګوادر کې د بلوچ اکجیتي کمیټې لخوا د پرلت وروسته په یاد لیست کې شامل کړل شوي دي.
او د هغې په مقابل کې د خلاف دوی مخالفانه کاروای نه شروع کړې، د هغه په مخ کې یو خپل طرفدارانو یو کیمپ ولګوي او په جمهور کې دعوه کې شاهین موجود دي، قانون موجود دي او جمهوري نظام شته. نو دغې په موجودګۍ کې دارنګه د بولسر د بلوچستان څخه په زرګونو سیاسي کارکنانو زنانو ځوانانو نمونه په فور سیډول کې اچول شوې دي. بلوچستان څخه پاتې دي سخته غمجنه کړي. زه دا فکر کوم چې دغه عمل چې دي هغه به په نفرتو کې نور اضافه کړي او پکار دا دي چې حکومت د دغسې فیصلو څخه اجتناب وکړي، لاس واخلي او فوراً چې بشتر دا فیصله واپس واخلي،
ځکه چې د دې خله مخه د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته ویلي وو چې په صوبه کې د 400 څخه د زیاتو کسانو نمونه صوبایي حکومت په فورت شیډول لیست کې شامل کړي دي. خو دغه په جواب کې صوبایي وزیر بخت کاکړ زیاته کړې وه چې کوم خلک د حکومت څخه تنخوا اخلي او بیا هم د حکومت ضد ډلو سره همدردي لري، د هغو په ضد په کار دی چې دغه ډول ګامونه پورته شي. دلته پوښتنه دا ده چې فورت شیډول لیست و څه ته وایي او د دې څخه د پاکستاني وګړو حقوق څه ډول تر اغېز لاندې راتلای سي. په دې اړه په کوټه کې د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې پخواني مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې دا قانون د ترګرو په ضد دی، خو د ده په خبره چې حکومت اوس دا قانون د سیاسي مخالفینو او خبریالانو په ضد هم کاروي.
دا یو ریسټریکشن دی، باوند کوي هغه کسان چې دا فورت شیډول کې راځي هغه وداؤٹ پرمیشن آف پولیس یو ځای څخه بل ځای نسی موو کولی. د دې پاسپورټ سم دوی ویدهولډ کولی سي، ټراولینګ باندې پابندی ده، جلسه جلوسان باندې پابندی ده. دا فنډامنټل رائټ وایلیشن یو اکټ دی دا فور شیډول غ چې ریسټریکشنز امپوز کوي کسان باندې. نو کانسټیټیوشن آف پاکستان هر قسم لیبرټی آزادی ورکوي، تا ته فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف اسمبلی. نو دا فور شیډول دا اگر شیان باندې پابندی لګی دا خو نو هارد کریمنلز چې دی هغه د پاره دا استعمال کېدل. اوس دوی پولیټیکل اکټیویسټ دا کسان هم دوی کې انکلوډ کړی دي.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د مشال ریډیو په نوم په لیکل شوي جواب کې ویلي دي چې د اوسنی لیست په اړه ځینې سیاسي مشرانو لخوا چې کوم شمېرې ورکول شوي دي هغه سمې نه دي. د نوموړي په خبره چې زاړه او نوي نمونه چې سره ګډ هم کړي نو دومره زیات شمیرې نه جوړیږي د کوم ادا چې سوی ده. خو ښاغلی رین زیاته کړه چې د حکومت او ضلعي انتظامي چارواکو سره دا اختیار شته چې کله هم د کوم یو کس نوم د قانون پلي کوونکو ادارو په رپورټ باندې و فورت شیډول لیست ته اچولی سي.
نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د سپتمبر 11 د ترهګریزو بریدونو ډیر ویش کال پوره شول. په هغو بریدونو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. وروسته د هغو بریدونو د ذمہواري ګرځول شوې ترهګري ډلې دوه مشران اسامه بن لادن او ایمن الزواهری وژل شول. خو له ډیر ویشتو کلونو تیرېدو وروسته هم نړۍ او امریکا له ترهګرۍ سره مخامخ ده. په نړۍ کې نوې وسله والې ډلې لکه اسلامي دولت یا داعش له پراخو پټو شبکو سره راڅرګندې شوی دی. افغان طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل او تحریک طالبان پاکستان هم خپل بریتونه زیات کړي. پاکستاني او طالبانو د پرمختللو وسلو په لاس راوړلو سره نور ځواک ترلاسه کړي. دا چې د هر څه د نړۍ د سولې او همدارنګ په اټومي وسلو سنبال پاکستان کې د سولې او امنیت لپاره څه معنی لري، د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار ګل ایاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
Something, somebody hit the World Trade Center.
دغه غونه درویش کال وړاندې د هغه امریکایي رسنیو دی چې په نیویارک او پینټاګون د 2001 کال د سپتمبر پر 11 تر هغهرو بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3000 کسان وژل شوي ول. دغه ترهګریزو بریدونو نړۍ بدل کړه.
القاعده ترهګر ډله د دې بریدونو مسؤوله ګرځول شوی و چې مشر اسامه بن لادن یې په هغه وخت کې په افغانستان کې میشتو.
تر بریدونو وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش د بریدونو د غچ اخستو لپاره په هغه کال کې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان د حملو حکم ورکړو.
On my orders, the United States military has begun strikes against the al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
قسم په افغانستان کې طالبان حکومت ختم شو، خو د القاعده وسله والی ډلې مشر له هغه بریدونو په خوندي توګه له افغانستان ووت. خو د 11 سپتمبر تر پیښو شاوخوا لس کاله وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د مې په 2 اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې په ځانګړي عملیاتو کې ووژل شو.
Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو 12 کال وروسته د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری په افغانستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې زواهری په ډرون برید کې ووژل شوی دی.
Marshall American, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته په نړۍ کې ډیر زیات بدلون راغل. په ځینو هیوادونو کې رژیمونه نسکور شول او ځینو کې نوي تر هغه ډلې هم رامسته شوې. خو تر درویشت کاله تیرېدو وروسته هم د 11 سپتمبر په شان هغه لوی او خونړۍ پیښه نه درامسته شوې. خو په هان دریز لري چې د تر هغه غواخونه لا هم موجود دي. مایکل کوګلمن د امریکا په واشنگتن کې د وډرو ویلسن د پوهانو په نړیوال مرکز کې د جنوبي اشیا لپاره د پروګرام مرستیال دی. نوموړي مشال لیدل که څه هم القاعده وسله والې ډله کمزوري شوي، خو ځینې نورې داسې وسله والې ډلې شته چې دا توان لري چې د 11 سپتمبر په شان ترهګریزي حمله وکړي.
I do think that the world is safer in the sense that the group that carried out the 9/11 attack.
زه فکر کوم چې نړۍ په دې معنی خوندې ده چې هغه ډله چې د 11 سپتمبر بریده ترسره کړي خورا کمزوري شوی ده. خو زما په نظر دا ډېر خطرناک ده چې کله موږ د ترهګری د خطرونو ارزونه کوو او د راتلونکو ګواښونو په اړه ځان مطمئن ساتو. لکه رئیس ډیرو وختونو کې مشران به دا خبره کوله چې یو ځانګړی ډله به د داسې بریدونو توان ونه لري. خو ځان اندېښنه لرم چې تاسو دا ویلای سي چې القاعده کمزوري شوی. تاسو یو مر بن لادن، مر الزواهری او ممکن تاسو د اسلامي دولت مشر وژلی وي. خدا ډلې ډیر ځواکمنی فعال او سیمیز وابستګی لري او دا هغه څه دي چې زما لپاره د اندېښنې وړ دي. زه فکر کوم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه ګواښ باید لپامه ونه غورځول سي. دا هغه ډله ده چې په ښکاره توګه له افغانستانه بهر ګواښ وړاندې کولو وړتیا لري. زما په خیال باید د پالیسی جوړونکو اصلي تمرکز پر دغه ډلې وي.
اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډله تر القاعده ترهګریزي ډلې وروسته د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړه شوې ده. دا وسواله ډله چې په 2008 کال کې جوړه شوې و نړیواله ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د ګارډین ورځپاڼې تر مخه په 2015 کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې لسلو هیوادونو څخه شاوخوا 25,000 وسلوال شامل شوي ول. خو رایټرز خبري جانس د هغه وسلوالو شمیر له 30,000 زیات یادوي.
بلخوا د اسلامي دولت خراسان ولایت ډله په 2015 کال کې جوړه شوې وه چې مقصد یې پاکستان او افغانستان کې وسلوالي مبارزې د لارې خلافت راوستل وو.
اسلامي دولت وسلوالي ډلې له افغانستانه بهر هم اروپا او روسیا کې بریدونه کړي. دغه وسلوالي ډلې په ازبکستان، تاجکستان او روسیا کې هم بریدونه کړي چې په لسګونه کسانو ته مرجوبله اړولې ده. په پاکستان کې د جیو نیوز خبریال حامد میر چې د القاعده وسلوالي ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې درې واري ملاقاتونه کړي. مشر ورته ویل چې د لادن بیانیې ته جديدي نړۍ ډېر تقویت ورکړې دي او د دې تر زیان تر ټولو زیات پاکستان ګالي.
تو یہ آج سے 23 سال پہلے اتنا ان سیف نہیں تھا لیکن 23 سال کے بعد یہ بہت ان سیف ہے.
دا ملک دیر وشکال مخ کے دمرا غیر محفوظ نو خوس ڈیر نہ امن دے نتر اگر پی خے در وشکال مخ کے دمرا نوی چ سمرنن سبادی مرتدا سکھاری چ ز پاکستان تا وگورم نو پتیرو در وشتو کلونو کی زما نڑی تر ٹولو زیات غیر محفوظ دا. کومګ خپلګر چا پیرو ګورونو په منځني ختیځ کې او نړۍ کې امنیتي حالات ورسره سربلې خرابېږي او نفرت هم زیاتېږي. کتا سومنه او کنه یې منی په موجوده وخت کې د اسامه بن لادن بیانیې ته جدید نړۍ ډېر زیاته وده ورکړې ده. د دې تر ټولو زیات زیان پاکستان په شان هیوادونو ته رسیږي چېرته چې سختدریزي هم زیاته شوې ده او نفرتونه هم زیات شوي دي. د دې نتیجې د داعش په شکل کې مخ ته راغلي دي. طالبان د داعش مخامخ هیڅ هم نه دي. زما په خیال پراتونکو کې که څه هم القاعده کمزوري شوي خو د اسامه بن لادن بیانیا ژوندۍ ده او څه نه څه شکل کې به مخ ته راځي.
حامد میر زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بوتل وروسته دا ګومان کېدو چې پاکستان کې به حالت ښه شي خو د دې برعکس نامنی نوره زیاته شوه.
اوس
په سختدریزه ډلې داسې یوه ډرامه جوړوي چې د پاکستان او هند ترمنځ حالات لا نور خراب کړي او داسې کېدلی شي چې د نړۍ په یو ځای کې داسې پېښه رامنځته کړل شي چې د تهذیبونو ترمنځ کشالې نورې هم زیاتې کړي. نو زه ځکه دا نشم ردولی چې د 12 سپتمبر په شان پېښې به په راتلونکي وختونو کې رامنځته.
خو ډاکټر کامران بخاری چې په واشنگټن کې د نیو لائنز انسټیټیوټ کې د یورو ایشیا امنیت او سوکالۍ څانګې مشر دی، مشر ورته ویل چې د سلفیانو د جهادي فکر ایدیالوجي هغه شان پاتې نه ده بلکې کمزوري شوې ده او په مقامي کچا د دغه ډلو جړلې مضبوطې دي. بخاری د دې مثالونو په توګه په افغانستان کې طالبان، په پاکستان کې بیا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان، په شام کې تحریر الشام او ځینی افریقایي هیوادونو کې مقامي وسلوالې ډلې یادوي.
هم دغه وجه ده چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ د لویو پیښو رجحان هغه شان پاتې نه شو. په منځ کې داعش راغلی و خو هغه ډله د تیروتنو له وجې نړیوالو طاقتونو تقریبا ختمه کړه. اوس هم اسلامي دولت خراسان ډله شتون لري، که څه هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی خو سلفي وسلوالې ډلې د جغرافیایي او سیاسي طاقت په توګه ختمې شوې دي. دغه ډلې د 2015 کال په شان توان نه لري چې ځایونه ونیسي خو ترهګریز بریدونه به کوي.
کارپو کامران بخاری زیاته کړه چې درویش کال وروستو په ټوله نړۍ کې د امنیت په حواله ډېر زیات بدلونونه راغلي دي او همدغه وجه ده چې اوس کومه وسلواله ډله دا توان نه لري چې د 12 سپتمبر په شان ترهګریز بریدونه وکړي.
هغه ټرانس نیشنل چې تاسو په یو ځای کې کینی او پر غربي هیوادونو د بریدونو لپاره پلانونه جوړوي، زما په فکر دا صلاحیت ختم شوی دی. زه داسې نه وایم چې بیخي به نه کیږي خو ځمکني حقایقو ته په کتو سره داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې وسلوالې ډلې به داسې بریدونه ترسره کړي. که چیرې وسلوالې ډلې د 12 سپتمبر په شان د بریدونو پلانونه جوړوي نو د امنیت په اړه جوړ شوي میکانیزم کې دننه به داسې ځایونه پیدا کوي چې بریدونه وکړي چې زما په خیال ډېره مشکله ده.
د چارو پوهان په دې نظر دي که څه هم د 2001 کال په پای کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر برید وروسته القاعده ډلې د لوی بریدونو توان له لاسه ورکړي او ډېر محدود شوي دي، خو یو شمېر نورې وسلوالې ډلې لا هم د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خپل فعالیتونه او ترهګریز بریدونه کوي. په پاکستان کې لښاو خو دوه کلن رئیس یو ځل بیا د بدامنی پیخي زیاتې شي چې د حکومت او فوج لپاره سرخوګي جوړ کړی دی. بلخوا د پاکستان فوج ادعا کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هر ورځ تر یو سل دیشتو زیات ترهګرۍ ضد عملیات کوي. خو د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ولس د بدامنی او وسلوالو بریدونو پر ضد په وار احتجاجونه جرګې او مظاهرې کړي او له حکومت او فوج څخه یې د امنیت ټینګولو غوښتنې کړي دي. مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ او د بلوچستان په تربت کې په بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او نور شپږ کسان ټپیان شوي دي. د باجوړ پولیسو او چارواکي نن د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا بمی برید د محمود په نعمت خان کلی کې د ملیشیا ځواکونو په یو ډله ترسره شوی دی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې نن د ایران پولیس سیرما د بلوچستان د کیچ ضلع د تربت ښار په مرکزي چوک کې چاودنه شوی چې څلور کسان پکې ټپیان شوي دي. پولیس وایي مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. تر اوسه چا د دغه برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د نامنۍ او د پوز د موجودګۍ خلاف د ځایي پولیسو احتجاجي پرلت نن په درېیم ورځ هم روان دي. پولیسو د سپټمبر په نهمه د لکی مروت پر لویه لاره یا انډس های وې باندې پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې پوز د دوی د سیمو څخه اوزي. بلخوا تر اوسه پوز یا حکومتي چارواکو په دغه اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د اکتوبر یولسمې جرګې لپاره به د هغو ټولو پښتنو معلومات راغونډوي چې په جنګونو او د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي او یا هم زیانمن شوي دي او یا لا درک شوي دي. نوموړي پرون د سوات په کابل تحصیل کې د ځایي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په خیبر کې وربلل شوې جرګه به درې ورځې دوام کوي او هلته به د پښتنو پر ستونزو او د هغوی پر حل لارو بحثونه کیږي. او اوس هم ورځو 19 پروګرام سندرې جادوګری ته د دې اونۍ په پروګرام کې د نومیالي سندرغاړي بهادر زیب د ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار هارون باچا دی.
سلیم شایی ز هارون بچای موریدون کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د پیژندلی سندرغاړي بهادر زیب د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی د نومیالي سندرغاړي احمد ګل استاد زوی دی. هم د خپل پلار سب کې تاکید کړي او د دې جوګه شوی چې یو شمیر شاګردان وروزی. بادر زیب سم لور کوټوالی سندری وای هارمونیم یا باجای زده ده او د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم خلق خوخوي. راځي تر خبرو مخکې د غزل واورو.
شڈل پاتے دے دادی پما غصے دادی پما غصے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری
جانا کھلی تسم رمز الفات دے دادی پما غسی دادی پما غسی جانا نہ بدل پات دے اوری شمیری شمبو پلا کی میں گل پات دے
د بهادر زیب په غږمو غزل واورید. دی وایي پېښور ته نږدې د سړیزو مسیزو دی. د نوموړي په خبره که څه هم پلار یې احمد ګل استاد نه غوښتل چې په زامنو کې یې څوک د موسیقۍ هنر وکړي، خو د ده شوق او صلاحیت ته په کتو له خپلې خبرې تیر شو او دې هلکو چې د پاکستان ټلویژن پېښور څانګې ته یې د سندرې ویلو لپاره یووړ.
انقلاب روډ ورته رحمان بابا طرف نملار راغلی دو انقلاب روډ باندې سړیزي مسیزي زمونږ د مشرانو کلی دی. زمونږ والد صاحب زمونږ مشران ورکې نیکونه هلته کې راغلی دي، ژوند دی کړی، پرده شوي دي د دنیا نه. مونږ یو زمونږ بچی دي، نو دغه سړیزو متیزو زمونږ کلی دی. زما جی اوس یو دوه کاله کېږي بس صرف دلته کې رغو ساده کلی دی، هغه سهولتونه ورکې نشته. مونږ اکثر د شپې لیټ زور از دوه بجې درې بجې نو زه دویم درېیم کال دی په تارو جبه کې زه ژوند کوم. جی د الله کرم دی، ډېر ښه محله کې پاتې کېږي. محله سادات ورته وایي، سیدان او پیران دي را سره، ډېره مینه را سره کېږي. مونږ جی شپږ وروڼه دوه خویندې وو. الله تعالی رانه دوه وروڼه یو خور واغېسته او دا څلور وروڼه وو، یو خور پاتې یو. زه ورکې زما ورکې فن سره ډېر غټ شوق وو او د نورو وروڼو مې والد صاحب مې دا بس یا چا ورته ویلي یا خپل زړه ورته ویلي دي زما نه پس په زما بچی دا فن به نه کوي. نو زما بینتیایی شوق وو هغه ټایم کې به زما د تره بچی وو داسې دی زنانو پروګرامونو له وتله نو زه به ورسره پټ پټ تلم. خو یو ورځ چې ولیدم د والد صاحب په دیره کې ناست وم، هغوی سره ما ریهرسل کولو. بچې زما والد صاحب زما اواز واورېدو، چې یاره دا اوازونه خو نور کله زه اورم ټول فرچیان والا دي، خو دا یو اواز ورکې چې دی دا ورکې نوې را باندې لګي چې دا څوک دی. چې د کمرې ګیټ داسې کولو کوو به چې زه یې داسې ولیدم نو زه ډېر زیات ګبرول شوم. مل دی خو به دې اوس وهي او زه دا ویلي مو چې زما یو بچی به هم دا فن نه کوي. پټل را پاسه بس ما باندې عرب یې ولګېدو. ما ته یې خامخا ګانه کوي مل نه زه خو نه کوم. دا اوس چې ویلم مل دا خو بیا چې دي را باندې کوي. بس په هغه ورځ مې دي د والد صاحب مې په پی ټي وي کې پروګرام او څلېریش ګانې وې. څلېریش چې زه بوتلم هغې ته ویل چې یاره زما دا زوی دا خو گانې برابرې دي، تاسو واورېږي صرف چې دا قابل دی د گانې کې نه. نو زه خو د ځان صفت نه کوم. په هغه ټایم کښې ما یو دوه ټکې وکړې او یو لوبه مې ورپسې ویله تور اوربلېږو په مخ دا نوانه هغوی ورته ویل احمد ګل هغوی د باز د جالې نه د باز بچې الوزي او هم دې د شروع پروګرام کښې به د تاسو سره د انټرویو او د دغه پروګرام وي. نو ما هغه پروګرام دي ورسره بیا وکړو.
Yeah.
سندرغاړی بہادر زیب وای د اتو کالو چې خپل پلار احمد ګل استاد سره به ولسی پروګرامونو ته تلو او سندرې به ورسره ویلې. تد په خبره سو وخت د سیمې دی او بل مشهور سندرغاړی ظاهر ماشوخیل په ډله کې هم تیر کړی دی. د زیاتوی د موسیقۍ زده کړې د ثوابې له فاروق استاد څخه کړې دي.
دوم د خپل والد صاحب په خوښه باندې وغوښتل بچې وي زه خو در سره کور کې مخوې زمونږ د موسیقۍ دا دغه داسې دی چې یاره دا وي د خپل والد صاحب نه ډېر نه زده کېږي. بهرحال وي زه چې کوم استاد انتخاب کوم نو بسا به د خوښېږي میل بس مونږ پلار ته لالا وایو میل لالا دا خو ډېر ښه نو زما بیا فاروق استاد جی تو ډېری زمونږ نو هغه سره بیا ما کښېناستم او ما ته مې بیا زده کړې وکړي او د غزل انتخاب را سره کو ډیرا باندې په جن ته چیرې دا پلانې شاعر دې دا شاعر دې دا شاعر دې دې کاش دا شعر مطلب دې زما تعلیم نشته کېږم خپل پن تر مې دومره مینه و چې په دې زم کې مې غته خو بال حال بیا چې زه خپل استاد څخه رالم په هغه باندې بیا دومره سبق خپل ډیره کې وای نو چې زه اوس د پښتو ژبې خدمت هم کوم په لین کولې زم دې
زما د وسلې ښکاله عمر برابر شو دې دا اتو کال عمر نظم د والد صاحب درما چا سره سپالتي ما چې نه دا کړی دا اتو کال عمر ما یو سره شروع شین تر بهان می تریان می پورې ما جی ور سره هغه نه پس بیا د زوهر ما شو خیر استاد بیا د هوکل لا ته مویل وی بس ما ته پته چې دا د زوی ته بل چاته نه راځي خو بس کستا پر وای می تاسو سره وایم خو ما سره به د ضرورت ته نه بل بیا دې سره شو ما جی هر مونیم به مو سره راغو فو ور سره ور سره هغه ټیم چې وجی بس جی به چې پروګرام وکړم دې چې دا اکثر لږ دمه راتله داسې یو نیمه ګنټه دمه به ونو بیا به زه ودرو له مزان له به زما انټري و په ولاړې به ودرو له یاره زما دا بچې اورې نو بیا به مې یو سپه چار دی ته ورته وویل هغه ټایم چې لوبه به یا به مې یو پس یو غزل به وویلې زما خو عمر ډېر ورکې کم و زمونږ به دا خپې وپړسې وي بیا به خپلې سپلی مونږ اچولې نو هغه زمونږ خپلې سپلی به زمونږ پښتو باندې بیا نه وي برابرې ډېر لږه او بل دا به و چې د مازدیګر پنجاب زمون بیل او بیا به شپې لګه اون ته تاسو سره په روټه مو ته آرام به موږ بیا به چې دغه شنو تر سار اذانونو پورې وځي بیا زمون بیا پروګرام د روپې دور او د روپې د نوټ ټیم او نو گزاره به دا په او جی ارزانې مو بس هغه ټیم کې او اوس هغه زمون دا وایي چې 3000 موږ ټول 10000 موږ ټول 6000 موږ ټول چې کور ته راځو نو بیا ورکی سمولایږي
کور مخسپینا کپر کور مخسپینا خلرا کے سواب دے ہر خطوری پولوی سہر دنور مخوب
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د پیژندلې سندرغاړي بهادر زیب د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. نوموړی وایي په پېښور سربیره د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په تیره د سریکوټ خلک یې د خپلو واده خاده پروګرامونو ته دعوت کوي. د ده په وینا هغه کلو ته زیات ځي چې یو وخت پکې د ده د پلار احمد ګل استاد د غږ او موسیقۍ چرچې وي. بهادر زیب زیاتوي د سیمې د نورو سندرغاړو سندرې هم اورېدلې او الهام یې ترې اخیستی دی.
خپل دفتر مې ستړی دی کوټه کې زهر استاد دی مزر دی زیم دا زمونږ ملګرتیا ده. بیا راسره موزیشن دی ملګری دی راسره د پېښور نواله زیات چې بیا هریپور علاقې ته ځم دا سریکوټ چې ورته وایي که نه مشوانی کوم چې دی کوم یو بل ته ځم ډی خان ته ځم. نو زمونږ دا د والد صاحب ته مخ هغه کوم مې د والد صاحب ملګري چې وو هغه زیات ور جمله دي د هغې کشران دي بس هغه د والد صاحب په هغه مینه باندې او د خپلو مشرانو په مینه باندې مونږ ته ګوري. زه خو په خپله په موسیقۍ ډېر نه پوهېږم لا زده کړې کوو لا شاګردان یو خو بهر زما مینه وال چې دي نو هغه په موسیقۍ ډېر زیات هغه ما هم زیات پوهېږي دي لکه نن سبا زه سنګران ګورم ورته یاره دا غزل وایي د فلاني غزل وایي دا وایي او خو ما باندې صرف د والد صاحب د خولې فرمایش پکېږي او زیات نه زیات په بدای چې بس بادر زیب وروره بادر زیب بچی هغه د فلاني البم هغه ګانه دي وایي دا غزل وایي خو زیات لکه غزل سره زما خپل ځان شو کم دی بغیر لالچه او زما مینوال هم ټول زما غزل اوري او په موسیقۍ باندې ښه پوه خلک دي. زه د موسیقۍ میدان ته چې راغلی نو دا ما زما په غوږونو چې غږ لګېدلی او نو صرف د والد صاحب لګېدلی چې هغه راسره په کور کې وځي او نو ټول زه اورم ما دپاره ټول قابل احترام دي او اورم او په زړه باندې اورم. خو کس یو خبره ورته وکړم چې بیا زه کله داسې لږ غونډه کې راښه شوم نو زه بیا تاسو په الله باور وکړم چې زه بیا صرف او صرف د تاسو نه متاثر وم دي تر اوسه ټایم پورې متاثر یم. دا ته د زړه نه ویم چې تاسو زما خوښ یې دي. بیا هم یقین کله نه راتلو نو زما والد صاحب سره به تاسو ملوت شي هغه به ورته وچې او زه به چې څنګه کېناستم چې نو ما به د درې غزلې هغه شان ته خو نه شو ویلی خو چې هغه ستاسو د روبیا انداز او هغه چې څنګه به ویلو نو هغه شان ته به مې کوشش به مې کولو چې یاره زه ووایم.
ظلمت میں درمان پمینس کے سن راضی وقت زماؤ جانا پمینس کے سن راضی ہو. ظلمت میں درمان پمینس کے سن راضی پمینس کے سن راضی جانان ما کیا مخی مخی توی ہو سپنس بگ میں قد آسمان پمینس کے سال رازی وقت زماؤد جانا پمینس کے سال رازی ہو. ظلمت میں درمان پمینس کے سال رازی پمینس کے سال رازی جانان باور دے خام خبر سیو بدستری سلدتوان پمینس کے سال رازی.
بہادر زیب یو شمیر شاگردان هم لري. دی وای خپل غزل زیات خوخیږي او د خپل شاگردانو روزنه هم په داسې طریقه کوي چې دا غوي په غزلونو او سندرو کې د احمد ګل استاد انداز څرک له اورایا معلوم وي.
زما خپل زګر کوم خو دې کشرانو نه پرې خما ما غي بیا زمونږ استاد جی تلال فاروق استاد سره دې استاد جی دا شکر هم مونږ ته تر کو خدا مونږ د دنه متاثر یو نو بیا به تیر شوی چې مې کې مې یو لږ شکر بیا په یو ورځ باندې راغلی د استاد نه بغیر زګر نه کیږي جی ډېر سنگران راوتی دی بس هر سړي دا یو شوق چې زه دې غانو کوم نو غانه باندې مونږ پابندی نه کوو جی خو نه استادانو سره ناشتي پکار دي چې زما شاګرد دی غزل سره بڑا زیات مینا ساتي چې بیا سره سره ته چې د احمد ګل استاد د فیملی نه یې یا شاګرد نه تاسو دا غسه یاد دینو چې کم از کم هغه رنگ ورکی وي.
بہادر زیب د خپل پلار احمد ګل استاد له کړهونو ډک ژوند ته پکتو په خفغان وایي چې د پاکستان د پښتون میشت سیمو هنرمندان چې کله زاړه عمر ته ورسي ناروغه او له کاره ولویږي نو د تپوس پښتنې څوک نه وي. نوموړی له حکومته هیله لري چې نه یوازې له عمر خوړلو هنرمندانو بلکې هغه چې مړه دي له کورنیو سره یې د مرستو یو پروګرام باید جوړ کړي.
پاکستان خو بداوی چې خپل کور دی خو د پیری عمر ورګی جی هم دغه ای لکه څنګه مې چې والد صاحب درته ویلي لکه د سنگل سړي بیا رسته سره دغه نشته اوس الله مهربانه دی بس چې څنګه لکه اوس هم چې څنګه ساتي داسې غونډي هم ساتي حکومت ته زموږ خواست دی مونږ له ظلمي یو کولی شو خو لکه کم از کم پکار دی هغه خلک چې کم د خاورو د لاندې وي د هغې په کور کې کورسری دي د هغې ماشومان وي د هغې څوک د ګټې وټې نشته نو حکومت ته پکار دی یره سو امداد ورسره کیږي ته ډیر نه خدای پښتو جی به خدمت هم زمونږ مشران هم کړی دی او کوي اعلان هم کوي نو پکا دې چې مونږ سره حکومت امداد وکړي.
په سندرې جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیژندلې سندرغاړي بهادر زیب د ژوند او هنر په اړه د خبرې واوري دي. د خبرونه په پای کې د یوې بلې سندرې ته هم غوږ شئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
محبت کې رنځې دم دلل درد خورې دم کما دې کله کو خبر کو لکه د پاڼې را پیرم پما دې کله کو خبر کو لکه د پاڼې را پیرم خبر کری سخو پزان نہ پوہے دم اما دکلے کو خبر کو لکد پانے رفے دم اما دکلے کو خبر کو لکد پانے رفے دم خبر کو لکد پانی رتےدم اما دکلے کو خبر کو لکد پانی رتےدم
مشال ریڈیو ویڈیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.